پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باوري چې کابل کې چاودنې د ماتصدی ویان زیا ودان او دوه نور همکاران یې وژلې دي. اندونیزیا د هغې مسافرلوونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. د ملي اردو د 212 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی زیاودان په شمول درې تنه وژل شوی دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، که نه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندز بغلان په لوی لار او بیا د کندز تخار په لوی لار، د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي. ټول ټال اته وسلوال طالبان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8 له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلي. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې 25 سورلۍ او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لوېدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سورلۍ وژل شوې وه. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټیډ لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خپاره کړي. د لیو په وینا د ډونالد ټرمپ د استیزا مواد د استازو جرګې د 130 غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ټرمپ لري کېده ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرونو ویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړي په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړي په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ ویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ترامپ د سرګندونو په غبرګون کې پرونو ویل ښه خبره ده چې ترامپ د د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د دې د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډیره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی او د خپل واقعي لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښيي. سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، د ډونالد ترامپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د 14 په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیانو دوه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اروزګان کې یو شمېر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه را باندې پټاو شوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا کې د هغې الوتکه ټوټې پیدا شوی چې پرون له مسافرو ډاکه یو سمندر کې ولوي. د دویم نیمایي د خځو پاړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هله ده ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلې دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمې حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی، ستړي مشي غرمه مو په خیر ګران همکار. د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلي دي؟
د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې 8 بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان دی په دې چاودنه کې وژل شو. دا مقناطیسي ماین چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و د کورنۍ او چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو په د وزارت په اعلانیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب کوم وړاندې چې تاسو موبایل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شي او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی ماین 14 کې وژل شو. لدینه ورسته د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې خبري اعلان په نخښه شو او وو وژل شو. که څوم د کورنۍ چار وزارت وایي چې د بیل بیل پیخو په تړاو ویل تر لږ لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنويشت پاړه سنوي چې دغه قضیه سرنويشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخر د دوی سرنويشت څنګه کیږي. که څوم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولونو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولونو د دغه قضیه په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتن کې شوی دی، ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شي کسان محاکمه شي او دوی ته په اړه باندې ټول حالات په واک کې ورکړل شي او کومي سیړنې چې کیږي هغه باید له ولر سره شریک شي. خو تر دې دمم په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي پټه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماين په 14 کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عام ساتنې د تصدی ویاند ضیا ودان او دوه نور همکاران وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار 14 شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د 14 کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د تاریخوالي دا پیښه داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواو ویل چې پرونی غونډې په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسیدلې د جزئیات لپاره د ازادي راډیو بل خبريال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، د دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي پاړه؟
دواړو لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم د بحثونه وشول، خو ښکارا دواړو لوري د بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات یا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته دوی مخ ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه، دوه غونډو یا هم درې غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منصبان کې تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. تو بیا هغه مهم بحثونه چې د سولې د خبرو دي هغه منځ ته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخی ارجابي کوي وایي چې کوم مثبته فضا کې راسره شوې دي او دوی دې خوښه دي. همدار ډول نن هم دوی چې د سولې د مذاکرات په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه دوری، یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا د اوسنی بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د خپل خبرې شي هغه یوې فایل ته رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان د اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې وي پایلې سره ورسیږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم دواړه لوري نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. داسې یوه پایله چې لکه بلې په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسیږي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دوه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوو. دواړو لوريو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په خفه فضا کې تر سره شوه او پریکړه شوه چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادیږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم په مکرې د ورځې اقتصادي پیښو ده.
د آریانا هوایی شرکت مسولین د دغه شرکت د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د عوایدو د لوړېدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړی و. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,320 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو تر څنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملي او نظري زده کړو زمینې برابرې کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,030 ډوله الوتکې د 8 عملې په ګډون 28 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بله لوژن صاحب، د انډونیزیا د دغه مسافر لونکي الوتکې ټوټي په ځی لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټون کې ټیم له خوا راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کیږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویل شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشوک شیان هم موندل شوي وو. د انډونیزیا د سویجیا د هوایي شرکت له دغې 1,030 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکه سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوز د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخې له دې چې په 1 دقیقه کې 50 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوینګ 1,030 الوتکه نږدې وویشت کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوینګ همدا 1930 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوینګ 1930 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بللودین صاحب
ډیره مننه. همکار مو نوریاس نوری وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینه جاکارتا له پورته کې 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خاک له ازادي راډيو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته د ازادي راډيو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانی آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شي او د پانه ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د طرفګانو په ورکل کې درغلي کیږي. دغه تل د پوسټو او قرارګاګانو په کچا یو شمېر قومندانانو ازادي رادیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کړي، بریاوي هم لري خو تر اوسه پورې طرفه نه دا ورکل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په اورزګان کې د پوسټو ځینی کمانډانان وایي کلونه د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامی رتبه نه دی لوړې سوې او ترفیعګان یې هم نه دی ورکول سوې. په دې کې چې ځینی برحال او ځینی له دندې لرې سوي دا کوي چې د دې ولایت په امنیت کمانډانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبه لوړې نه سي.
یو 15 مینه د باندې پټاو سوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دا د تلویشکلن سید شادی چې نظامی رتبه لومړی ساتن مندي او په تور جان مشهور دي. نو موړی وای د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګا کمانډان پاتې سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي 15 ځلې پرې ځان مرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دي. د چوس هم د پولیسو د یو پوسټ کمانډان دی. ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د دې تر لاس لاندې وو اوس یې رتبه تر د لوړې دي. سید شاهد کوي چې د اورزګان په امنیه کمانډانۍ کې طالبان نه پوز لري.
ک یو ډګروال د طالبانو پولیسو کې الته وسیږي دا مشته د منول وړاند او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تایید دي چې دا طالبان د پاره کار کوي. نقش نشانی دی په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخفي کارم چې کړ دی چې د دولت د لیکو سره وغاش دا مشته. دغه
سید شاه د هغه کسانو نمونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنی کمانډانی چارواکو کڅه هم د سید شاه د ایداو په اړه ازادي راډیو ته له تبصری کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړی و چې د اورزګان په امنی کمانډانی کې د طالبانو نفوذي کسان ووسی.
لاس کا صد ولس زخمیان ورکړي چې په شهر کې دا ګردنیا په خبره د زمانو مرجی مرزا دی. ګردنیا
د بی 15 کلن مرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ټاډوان د بيدق سیمه اوسیدونکو دی. هغه د خپل کور ترڅنګ په جوړه سوی مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګا د کمانډان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه دی ورکول سوی، بلکې په امنیه کمانډانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه وکاله د 8 کال کېږي چې زه بس نه لرم. تا
ترپیه می نده کرده دا از مر ترپیه چیزی در روزگان در ویلیت اگر در پخیش پر خاله جه نو اراغ چوک وزیپه اجرا که در نظامی خلق اگو تا پاملرانه نده سوی انا چاور تا کرده دا دا واس خلق چیزی دا اگر دا یا پر رشوت وار نکه از رشوت نسمر کواله.
میرزا محمد له مرکزی او ولایتي ادارې غواړي چې دوی ته د حقوق ورکړي. هغه وایي حساب دې ورسره وسي، که یې خدمت کړی وي ترفیع او باس دې ورکول سي، او که یې نه وي کړی حساب دې ورسره وسي. د اروزګان د امنیې قمندانې له چارواکو سره مو د دې افسرانو د شکایت په اړه تماس ونیوه، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد منلې وه چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته نامنوی یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی. شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات rferl.org.
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو. عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بېوزلو ماشومانو ته درس وایي. عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې. د ده ډېر زده کوونکي ماشومان او د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلني دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
ملالۍ تقریبا 8 کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي، که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخکې ما دوی په یو پارک کې را ونډول، په پارک کې مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو، چې د پارک وروسته مې شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړي ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې.
قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي.
لاسنیوی یا زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري، تجاران دي، هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي.
دا قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی. 15 تن نجونې هم پکې دي. د افغانستان په شهرونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرې کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت او مرستندویه ادارو سربیره د قادري په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په ښه خوا وربدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل د نننۍ چاودنې په غبرګون ویلي چې د خلکو وینې تویول باید ودرېږي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د تصدۍ د ویان زیاودان په شمول د دوو نورو د درېو نورو کسانو د وژنې په غبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې، زموږ هم نسلي وژنې او د حذف په مخته وړلو سره یې راتلونکي ته هیله من دي. زیا ودان او د غدو همکاران نن په کارتیناو سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شول. ارګ ماڼۍ هم په یوه اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. د ملي اردو د 211 پامیر قلي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو په بمبار سره 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نورې ژوبل کړي. طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 130 الوتکه پرون له رادار ورکه او په اوبو کې ټوټې پیدا شوې دي. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنیوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسید. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی وړاندې کړي. ملالۍ جان، ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونې نور بس دی ته شراغلست.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالۍ بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لومړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. ببرکزی صاحب همداراز له موږ سره پر لیکه دی، له دوی سره به د خبرو پیل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې وایست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده، په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي مستقیم یا غیر مستقیم دغې حادثې په هغه حادثه کې د یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، که دا یتیم کیږي، که دا زخمي کیږي، که دې ته معلولیت ورپېښېږي، او که دا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي، او که دا بې ځایه کیږي، یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات تاوان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سره روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي اوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اوازې پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاهو کې ژوند کوي، دولتي پرورشګاه وي یا مثلا خصوصي پرورشګاه وي. په دغه کې تر ډیره حده پورې داسې عیسایي شته چې د لسو دولس زرو په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین د لاسه ورکړي دي. ځان ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بسلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه یې نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دی نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي یا دغه یتیمخانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې. ځینې یتیمخانې د دولت یعنې دولتي یتیمخانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومانو دپاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور د هغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د ځینو حوادثو او د ځینو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي، او په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. ببرک زی صاحب، ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی، په ځانګړې توګه د نجونو؟
دغلته په روزنتونونو کې ما مخکې تاسو عرض وکړه، هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي، یعنی دولتي روزنتونونه دي. مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون هېڅ شته نه. په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي، یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمین چې هغه د ماشوم سره د فیصله هغه برخورد لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي متاسفانه. هیڅ یو روزنتون نشته، نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. د نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري، لکه یو پایواز په توګه، لکه یو دستیار په توګه دغه څه ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو، د تودو خو مثلا د لرګیو، د بخاریو نشتوالی، مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه څه په ځینو کې مثلا دغه سره پورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی، بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره، په دا چې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره، مثلا ندی داسې پمپکنی ولی ندی، ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغې مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي، مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولی یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولی چې دغه ته لاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري، ولی کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف له مخې، هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي، نو پرون دی ماشوم نن د اتلسو کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بېرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده، مثال خبرې، دی بېرته د هې ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي، په خاصه توګه د جنکو دپاره. په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یوه جنکۍ چې وړې دي هیڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي، دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي، لوی کېږي، پیغلې کېږي، د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلن شي، بیا دلته دا مور هم پیدا کړي، پلار هم پیدا کړي، ترم پیدا کړي، هر څوک د دې د هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه، چې هغه بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي، د چا سره ورکول کېږي، په دې باندې کوم ځای ته ځي، آیا دا خلک مسوون دي نه دي مسوون، دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده، بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په سلیرو ساتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري، په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه، ولی په هغه روزنتونونو کې چې تعداد زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولی یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي، دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسوخ خلک دي، هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی، او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې، د مینیو له مخې، هغه څه چې په مینیو کې دي، هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره، هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده، په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي، پخوا لږ څه ستونزه موجوده وې، ولی اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده، ماشومان د دې نه راضي دي. ولی په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړ چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي، دغسې یو سړی د نشتوالي په شتون کې چې دی نه وي، بیا لږ ستونزې هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې، په یو مکتب کې، په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي، هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د درس روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د روزنتونونو په هیواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي، ولی په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بیخي روزنتونونه نشته، کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي، چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنیو او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځینو کورنۍ سره د دوی لیدل، کاته، تماس او رابطه دغه شان محدودوي. بله،
ډیره مننه ببرکزی صاحب. زما یو بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وی روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع د هواد د افغانستان د سرپرستی د قانون لاندې چغه بیل او قانون لري، څو کولای شي هغه د دولت سره د یو محکم با صلاحیت محکمې سره د پولیس سره د دې سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بیکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هر میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته محکمې ته د دغې حال ورکي د دغه د سرپرستی د قانون لمخه کولای شي. ولی په مجموع کې ځنې موارد شته دي چې خلک د روزنتونو نه خو داسې گزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونو نه څوک واخلي. ولی د ځنو شفاخانونه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي، بیا په دغه څه موارد کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده. ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون لمخې چې هغه بیل باس دی، د هغې لمخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته هلکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي. طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
ببرکزی صاحب، ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نجیب الله ببرکزی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي؟ احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زيات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او تاسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
دغه د تمنه تاسو پیږی چې افغانستان د سیو هیواد دی چې له څو لسیزو نه راپدې خو موږ د جګړو شهیدان یسو، او دا جګړې د بایس کړي د لسیزو څو پر موږ په خپل ټولنه کې هغه ناخوال مهم سره دې په لومړی قدم کې پر ماشومان او خزینه باندې ده. اوسه کې هم د جګړې مرا مسئله کېدل زمونږ قرار ډېر نازوي ماشومان لګړو سیستم کړی دي، چې او د کارونو یا شاخه کارونو کول دي چې کومه له نهایت مجبوریت او د فقر نه لپاره دي.
احمد زئی صاحب،
خپل ماشوم کار کوي.
بله، ډیره بخښنه دی استاس ژغ مشت سم نه راځي قطه کیږي. کته سی یو داس ځای کې یاس چې سیګنال سم سي د ټلیفون مهرباني وکړي.
زه هیلمند چې اوس کوم درې اوس سب حساب وي.
بله، و سمسو
مهرباني
وکړي.
یو مهم ارت دی هم دغه ماشوم دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي پټوله نه کله چې هغه د فقر له وجې نه رامنځته کیږي، او بل اخره کورنۍ څنګه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی کار کول تاسو. بل اخر زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاس ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانه د لاس ورکړي دي، دوی به سرپرست دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم کی ساتي کاکا ماما یا بل یا د سړي کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی به مجبور کیږي چې کارونه ته واسه دوی باندې ظلم کیږي، دوی باندې د یعنی د جبر کارونه ور باندې ترسره کیږي، دوی بل خلک د ټولنې قرباني کیږي. صدا موږ دوی ته څه کله لاسه پیدا کوو، موږ هڅم داده موږ غوښتنه په ټولنې کې هم داده چې کته سي دا شان ماشومان ویني موږ ته ورسوي ستاسو موږ دوی پروژه ترونه کې وساتو. د روزنه ترونه په برخه کې زبتا سم سم نن محل شو خو تقریبا بلز در تنه ماشومان این جونیو حلکان در افغانستان گود گود که چه مونگه فعال روزن تونونه لرو دوی ساتنه که گی و پغزه که دوی پالنه که گی او تا سیدی دار در کمز پروزن تونونه که مونگه خوشبختانه بیرسم چه یا و دیر که فضا را مسته کرده یعنی دی دی دیر خو کورانه یونه مای چه خبر که والیس مویم چه یا و که فضا را تر مسته سویده دوی دیر که جون لری دیر که امکانات متبره بر کرده حتی مده دست دقی امکانات سنن دی زون بکچی دی دمو غزه و د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټول ولایتونو کې روزنتونو نه لرو په غزه کې د دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چل لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پرې ده زده کړې ورته برابرې شوې دي د فنی او حرفوي زده کړو موضوع ډېره مهمه ده چې فنی زده کړو چې کوم ټیک تست ډېره مهم وي اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع او ترڅنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه د کمپیوټر زده کړه د دوی د روغتیايي چارو پالنه ده د دوی د سپورت موضوع ده دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بلروي دوی ته هم برابر سوي دي دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر هغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري ډېره خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر لمونځ ترسره کوي ځینې مشران سره څه ګوري نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو له قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او ترڅنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیري د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ سوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نورې مرستې څوک نقدي مرستې کوي د دوی هر یو اکاونټ ته ځي د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې چې په خپل ولسمشر لږ نه یعنی نظارت کوي او پښتنه کوي تر څو په دوی په سی سی وی چې دوی هغه کله چې د روزنتونونو نه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډ ګیرنه وي او شی ورته وي تر هغه چې دوی کله روزنتونونو نه وځي دوی دغه اکاونټ کې څه کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده د ښوونځي سند فراغت لري دا هغه ټول مسایل دوی سره ډیر لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو لري چې جلال پاپ رئیس جمهور ته لري دوی معرفي کیږي ځینې پوهنتونونو ته چې په دې پوهنتونونو کې څنګه تړونونه سره لرو چې تر سکرین نه به ورسته په دې ماش به یو څنګه ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څو شپې پخې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړې هم کوي یعنې د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي چې دا هم ډېر مهم او اساسي ټکی ده او د انجونو په برخه کې چې موږ یو ډېر نامتو او ښه پانتون چې لرو په نوم د مورا له هغوی سره یو تړون لرو او انجونې هغه ځای ته معرفي کېږي د کانکور د لارې نه دوی هلته بریالي کېږي چې اکثر انجونې اوس هلته په غځای کې زموږ تپ پوهنځی انتخاب کړی ده او دوی په پاتلو کې انشاء الله زما د هیواد ډاکټر سیوانی وی او دوی په ځکه لایلی دي ټول امکانات زموږ د وزارت لخوا متفره هم سوي دي او دوی په غوږ ځکه یعنی په وړیا توګه به تاسو درس وی یعنی ټول امکانات موږ ته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته ده لایلی د ټول درسونو ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغی کی یعنی دوی په تړمنه ځکه چې په غوږ کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړي چې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بلخره ځای ته بیا ویداري کې یا بلخره د کارمندان د پاره ته کار وکړي نو دوی سره د لری نام خدا تک او د هر اصل دوی کور دی نو څه کوي چې خپل ځان ته وکړي او کراتلم کې جوړ کړي
مننه احمد زئی صاحب پر شمه معلومات مزمر اوریدونکو ته ورکړل په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د جنونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمار شته ده خو دغه مهال ما سره کاش زه مخکې خبر وای خو ما به انشاءالله تاسو ته دقیق آمار ورخیسیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو ما کلک فرصت رو داریم ما به انشاءالله در مربوطه برخی نتاس در مار رخیصیو لیکن پر مجموع که ما تاس تو بیلی چه لحظ داره تن ما شمان منگل رو چه اینجونی احوال کاندی او خواله داده چه اینجونی یو غش میر اینجونی دی چه په دی روزان تونه که یعنی در فضا دیده نست داده چه من گوهیو چه نه اکثریت حال کاندی او در فضا جوره سویده ناری نو دی فرادن نه مخواله دا د یو ډیره فضا ډیره پاکه فضا ډیره افغانی فضا یا اسلامی فضا د انجن هم جوړه ده د نسوی فلزان ناراحت احساس کی او ګوکه دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فضا نه سره او ډیره خفه فضا دوی په جوړه شوې ده.
احمد زی سیب تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړه او هم داراز د حرفوي د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشتوایس چې انجونو ته څه ډول حرفوي د کړو ورکول کیږي دا چې لوړو د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیږل کیږي هغه یوې خواته او حرفوي د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رښتې لرو هغه د هر چا کوم رښتخ په ځان د انتخابوي او کولی شي چې خپل ځان پکې بریالی ویني او کوم ځای په ځان داسې یو څه ویني چې بلخره ما راتلونکی په دغه برخې کې په دغه رشې کې به ډېر کې وي د دوی لپاره مخصوصي ډېر دوی کوښښ د حیاتي لپاره چې دوی حیاتي زده وي او چې اوس موږ نوې یو رشته څه اوس د آرایشګري ده هغه هم په خیر سره د افتتاح په حال کې ده دوی دې مې راوړل دي روزل ټولونه نه بلکې داس موږ د ماندنې بس هم د څاکټره انجونی او خزینه وي د حیاتي او ګلدوزي او د لیاریشګری د پارک د لپاره دوی دې مې راوړل دي او ډېر کوښښ دي هم د وخت لپاره کوي بلکې دوی د نورو مرشتو څخه موږ نورې رشي هم دي مینه لري هم اقلیت کې دي اکثریت هم د وخت لپاره
ش احمد زئی صاحب ډیر مننه بلخ پښتنه می دغه د چې کتا سو په دې اړه معلومات لري ځکه چې شاید برخه تاسو سره تړاو نه ونه لري خو د نورو وزارتونو سره او د نورو ادارو سره په تړاو د ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې هغه د پښتنه می مخکې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤل څخه هم وکړه د دغه کوچنیانو برخلیک څنګه وی خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي او په دغه کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی
اخه دا یو مهم باز دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د قانون اخلي په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سونه زمو د لودلې لیکن ما پوهم چې تر هغه په خپل سری ډیره وه هات څوک څه ولا ماس دې زه پروژه ټول موضوع کې ورم او مې چې دا یو مشر به وخت ولرل لکه نو وستاس د دې ډاټ کوم څه د موضوع منشته ده او که څوک وړي چې یو مشر په شکل د فرزندي وخت نو دا څنګه د موضوع راځي کوم محکمه ته هغه هم په لومړي کې چې مشکل دې په محکمه ته ولر شي د محکمې حکم بولرو د ماشوم کورنۍ سره لومړی هم ډېر کوم غړي
بلی احمد زئی صاحب تاسو ژغ قاته سو زموږ
هله من دم څه وی وی مونږ مهم شت د کورنۍ موافقه ده چې په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې تلری د مشوم فرض دې د ولوې تبر کې نو کورنۍ رضایت بلوده بیا موږ په دې اساس به دا مسؤل لیګ او محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې مشوم ورکول کېږي کوم کس څه کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره وختانه نسته د دې پټی ټکه باندې دا د دې پټی روزنه څوک نه غواړي دومره کغواړي موږ څه دا کوم ټایم راهل د محکمې دا او توایو به دوی پیږي لکه چې ځین خلک کې وختانه کوي او په خوانی فکر باندې د څه ګواکې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوخ کله کې څه څوک میواخلی څوک ستارکاری او شیخلی په خو کې دغه یو موضوع په تیر کلونو کې ته اوس خوشبختانه منګه په دې برخه غنی قوانين لرو د قوانين لار څنګه غنی اوس دیتا یعنی منګه مخصوص ته محکمه مثلا قوانين ورته تشکیږي دا داخل کې انصراف کوي او نیپوري
ډیر زیات تمننه ستاس د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبد الفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان دی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو خبريږي ازادي رادیو شاوخوا 15 میاشتې مخکې د شذو لپاره ځنګړي پانی پرانیسته چې په دریو پښتو ژبه خبريږي د ازادي رادیو په دې ځنګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼې لالارې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم تاسو لیدلای سي لمش سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org او د دغو برښنایی پانو پته د pa.azadiradio.com/women اوس هم د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یم تر بیا مو پر خدای سپارم.